السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دو پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونو ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې په البانیا کې لسګونه افغان مېرمنې راټولې شوې چې له نړیوالو ټولنې نه وغواړي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو رعایت ته کار وکړي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې نن د افغانستان سفارت بندیږي. د سفارت کارکوونکي به دا ودانۍ چې د افغانستان ملکیت دی د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاري. ټاکل شوې ده چې څه باندې دوه اونۍ وروسته د سپتمبر په 20مه په لندن کې هم د افغانستان سفارت خپل فعالیت ودروي. معلومه نه ده چې دغه سفارتونه به همداسې بند پاتې کیږي او که به یې چارې د طالبانو ډیپلوماتانو ته سپارل کیږي. په لندن او اوسلو کې وروسته تر دې د افغانستان سفارتونه بندیږي چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو چې حکومت یې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی د جولای په 1 اعلان وکړ چې د بریتانیا او ناروې په شمول د 14 سفارتونو او کنسولګریو له لوري توضیح شوي اسناد نور اعتبار نه لري. د استرالیا حکومت پریکړه کړې چې په افغانستان کې د خپلو یو شمېر پخوانیو پوځي افسرانو پوځي رتبې او مډالونه لغوه کړي. دغه پخوانی افسران چې یو وړه ډله بلل شوی تورن شوی چې په افغانستان کې تر قماندې لاندې کسانو جنگي جنایتونه ترسره کړي. د بریتانیا ګاردن ورسپانې او یو شمېر استرالیایي رسنیو لیکلي چې د استرالیا د دفاع وزیر ریچارډ مارلس نن پنځشنبه خپل پارلمان ته د معلوماتو پر مهال دغه څرګندونې کړي. نوموړي ویلي چې متاثره شوي افسرانو ته یې چې له 15 کسانو کم دي لیکونه لیږلي او د هغوی نمونې نه دي یاد کړي. په استرالیا کې یوې څېړنې چې څلورو کلونو کې بشپړه شوې ښودلې چې افغانستان کې د دوی 15 پخوانیو او برحاله ځانګړو ځواکونو د ادعا له مخې 9 افغانان په ناقانونه توګه وژلي. استرالیا د نړیوال اطلاف په چوکاټ کې افغانستان ته خپل شاوخوا 1.5 سرتیري استولي وو چې تر ډیره په اورزګان ولایت کې میشت وو. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د برخې کمپاینرې سمیرا حمیدی ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید د ښځو غږونه واورېدل شي. نوموړي په کابل کې د ښځو پرونو لاریون ته په اشاره سره په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي دي چې د دې ښځو جرأت له تصوره بهر دی. په کابل کې پرون څه باندې 10 تنه ښځې او نجونې راغونډې شوې. دوی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې دې پر طالبانو فشار راولي چې د دوی بشري حقونه تامین کړي. د دغو معترضو ښځو د لاریون د افغانستان د ښځو تاریخ د بدلون غورځنګ د غړو له لارې د کابل په لویدیځ کې ترسره شو. د دې غورځنګ مشرې رقیه سایی وویل چې له دې ویرې چې د طالبانو له سخت چلند سره مخامخ نه شي، نیم ساعت وروسته یې خپل اعتراض پای ته رسولی دی. د افغانستان د ازادۍ په نوم جبهه ادعا کوي چې د کابل ښار د 12 حوزې په مربوطاتو کې یې دوه بریدونه کړي دي چې پکې 15 طالبان وژل شوي او 2 تنه ټپیان شوي. د جبهه پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې څرګنده کړې ده چې دا بریدونه یې د شمالي سرای او بادام باغ د لارې په اوږدو کې تېره شپه ترسره کړي. بل ورته د طالبانو یوه بله مخالفه ډله ملي مقاومت ادعا کوي چې د کابل په دیوان بیګي سیمه کې 2 طالبان وژلي او 2 ټپیان کړي دي. ازادي راډیو په خپلواکه توګه دغه راپورونه او ادعاوې نشي تاییدولی. طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د تاجکستان پر ستر مفتی سعید مکرم عبدالقادر زاده پرون په پلازمینه دوشنبه کې برید وشو. دا حمله د ښار په مرکزی جمعات کې وشوه. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دی چې عبدالقادر زاده په یو جریحه‌دار وسیله ټپي شوی دی، خو روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. برید کوونکی نیول شوی دی او تر اوسه د دې حملې علت نه دی روښانه. عبدالقادر زاده 68 کاله عمر لري چې له 2010 کال راهیسې د تاجکستان د اسلامي مرکز د علماو د شورا مشر دی. دا شورا په تاجکستان کې د فتوا د ورکولو یوازینی مرجع ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د سپتمبر په 11مه له خپل برټانیې سیال ډیوډ لامی سره له پولان څخه د ځمکې له لارې کیف ته ولاړ. دوی په داسې وخت کې کیف ته سفر کړی دی چې اوکراین له لویدیځ څخه غواړي چې د اوږده واټن توغندیو د ویشتلو بندیز ترې لري. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس یې د ازادي راډیو ټکی کام. په لسګونو افغان ښځې په البانیا کې راغونډې شوې دي او غواړي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د نقص په وړاندې په یو غږ وړاندیزونه وکړي. د غونډې برخوالو ازادي راډیو ته وویل چې دوی به نړیوالو ته دا وړاندیزونه وکړي چې څرنګه په افغانستان کې دوی خپل بشري حقونه ترلاسه کولی شي. تفصیل له احمد شبر اورو.
د البانیا په پلازمینه تیرانا کې نن د شاوخوا یو سلو ډیر شزو او نجونو د غونډې دوهمه ده. په دې درې ورځنۍ غونډه کې د افغان نجونو شزو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازی رینا امیری هم برخه اخیستې ده. رینا امیری البانیا ته تر سفر مخکې د دوشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې له نړیوالو وغوښتل چې تر هغو دې له طالبانو سره اړیکې نه عادي کوي چې له ښځو سره تبعیضي چلند یې پای ته نه وي رسولی. د جمهوري نظام پولیسي جرګه کې د کوچیانو استازی فرزانې کوچی په تیرانا کې د ازادي راډیو خبریالې ته د دې غونډې د هدف په اړه وویل.
په دغه درې ورځنۍ غونډه کې به د افغانستان د ښځو د مختلفو لیدلورو یا نظریاتو یا اندونو د راټولولو او د منسجم کولو هڅه کیږي. مسله دلته دا ده چې ښځې څنګه کولای شي هغه مسایل چې د ښځو پر وړاندې په افغانستان کې روان دي هغه په تخنیکي ډول وڅېړي، یو بل سره یې پرې بحث ولري.
دې غونډې ته له ایران، کاناډا، بریتانیا او امریکا څخه د افغان ښځو استازي ورغلي دي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې یو شمېر مېرمنې غوښتل چې له افغانستان او پاکستان هم دې غونډې ته ورشي، خو مخه یې نیول شوې ده. فرزانې کوچی وویل چې دوی به نړیوالې ټولنې ته د افغان ښځو او نجونو د ستونزو د هواري لپاره د غونډې په پای کې وړاندیزونه وکړي.
زموږ هڅه دا ده چې موږ وکولای شو یو حل لاره یا حداقل یو څه نړیوالې ټولنې ته وړاندیز کړو چې د افغان مېرمنو له ادرسه دغه خبره ده، دغه وړاندیز دی، دغه توقع ده.
د غونډه څو اونۍ وروسته تر دې جوړه شوې ده چې د طالبانو د حکومت عدلي وزارت د اګست په 20مه وویل چې د دغې ډلې مشر هبت الله اخوندزاده د امر بالمعروف او نهی عن المنکر لپاره نوی قانون توشیح کړی دی. طالبان وایي چې دا قانون د احتساب او آداب و اصولو په اړه دی او هدف یې له منکراتو څخه منع کېدل او له ګناه څخه ځان ساتل دي. په دغه قانون کې راغلي چې د ښځې د ټول بدن پټول لازمي دي او له فتنې څخه د مخنیوي لپاره د ښځې د مخ پټول ضروري دي. همداراز په دغه قانون کې د ښځو شخ که تلاوت او نعت خوانی هم وي په عمومي ډول منع شوی او د ښځو لوړ شخ او رد بلل شوی دی. دا قانون په نړیواله کچه د بشري حقونو ډلو غندلی دی.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینسه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول ښځې وي.
لیا ورخه له د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي په تیر یو کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نږدې 40,000 دینی مدرسې جوړې کړې دي. د دې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال مولوي کرامت الله اخوند د تیر کال لاسته راوړنو د تشریح په نوم خبرې غونډې ته دا څرګندونې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر مخ هر ډول زده کړې بندې شوې. تفصیل له عبدالله سپوږمۍ نه اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د څه باندې شپږ میلیونه نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتون د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوې، د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي چې په تیر کال کې یې د دې هېواد په بیلابیلو سیمو کې د اسلامي زده کړو 22,250 مرکزونه جوړ کړي چې نږدې 40,000 یې پکې مدرسې دي. د دې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال مولوي کرامت الله اخوند د تیر یو کال لسته راوړنو د تشریح په نوم خبرې غونډې ته وویل چې په دې دینی مدرسو کې 3,018,200 تنه په زده کړو بوخت دي.
په ټول هیواد کې 22,250 د اسلامي زده کړو مرکزونه شتون لري. شل دې جملې څخه 9,609 بابا مدرسې او 22,000 بابا دارالحفاظونه، 115 بابا دارالعلومونه او 19 بابا دارالایتامونه دي چې 15 بابا یې له پول بهر د مشت افغان مهاجرون لپاره جوړ شوي دي. د یادونې وړ ده چې له دې جملې څخه 115 بابا خصوصي مدرسې دي.
خو نوموړي ونه ویل چې په دې مدرسو کې څومره نجونې او څومره نارینه زده کوونکي په دیني زده کړو بوخت دي. تا طالبانو پر افغانستان لبیازلی واکمنی ورستا تینجونو پر وړاندې لشپګم ټولګي او پورته تر په هنتونه د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي. د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د موینیت د معلوماتو پر بنسټ ټاکل شوی چې په راتلونکي 1404 لمریز کال کې 14,000 نورې دینی مدرسې هم جوړې شي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ښوونځیو زده کوونکي او هغه نجونې چې د طالبانو له راتګ وروسته په کور ناستې دي وایي چې دوی عصري علومو او زده کړو ته ډېره اړتیا لري. د اولسم ټولګي زده کوونکي نیلاب چې اوس په کور ناسته ده ازادي راډیو ته وویل،
زه یو زده کوونکو په حیث چې دومره مدرسې جوړ شوی او زه په کور ناسته یم، ډېر خفه یم. زموږ باید عصري علومو ته لاسرسی ولرو، نری سره سیالي ولرو، او بل دا چې ټول ښوونځي په مدرسو تبدیل شوي. موږ کولی شو قرآن شریف په کور کې ووایو، نه دا چې ښوونځي په مدرسو تبدیل شي.
د پوهنتون یو محصل میرویس وایي، د مدرسو د جوړېدو پر ځای باید عصري زده کړو ته هم پام وشي او خلکو ته د ګټې وټې چارې وښودل شي تر څو خلک له غربت راووزي.
فکر کوي چې دین به د مکتبونو له لارې ونرسېږي، د دین لپاره مدرسو ته ضرورت دی. دوی د خپل همدا د مکتب نصاب وګوري. مکتب نصاب کې مثلا دینی ښوونه شته چې تر ټولو بهترین مسایل پکې راغلي دي. دینی قرآن شته، دغه تجوید مکمل په د وروستیو سیمفونو کې، تفسیر شته، د عقایدو ځانګړی بحث شته. نو ټول هغه څه عربي درې کاله پکې تدریسېږي. دا شیان ټول ډېر پکې مهم دي، او داس نه ده چې مثلا ښوونځی نه لري، یعنی دا شیان ټول لري او ښوونځی کافي دی. نو یو به هنر زده کړي، د پیسو ګټلو یو لاره به ورسره وي. نو زه فکر کوم دغه ډول د مدرسو شتون او په دومره افراطي شکل یې ډیرښت نه یوازې دا چې ټولنه بېسواده کوي، ټولنه بې هنره کوي، بلکې د ټولنې لپاره له نورې ډېرې ستونزې زېږوي.
د زده کړو یو فعاله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي، افغانستان په اوس وخت کې تر هر څه د مخه عصري علومو ته اړتیا لري.
کومه وده چې د طالبانو دینی او اسلامي مدرسو په دې کلونه کې د افغانستان کې دلودلې، دومره وده موږ په وروستي شل کلنه دورې کې په ټولو رسمي زده کړو کې نه دي دلودلې. موږ یو پوه نسل ته اړتیا لرو. داسې اقدامات چې جهادي مدرسې پکې جوړېږي، موږ بیرته د جهالت په ژوا ته بیایي. زموږ هیواد یو پوه نسل او عصري علومو ته سخت اړتیا لري، د داسې یو هیواد په توګه چې د توسعه په حال کې دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د 1402 کال د کب په میاشت کې د دغه سازمان امنیت شورا ته په خپل وړاندې کړي راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د مدرسو شمیر د پام وړ ډېر شوی، او اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 1000 ثبت شوي مدرسې فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې دا هم ویل شوی و چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر د نصاب بدلون هم جبري کړی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلوروي ساعته.
د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو دواړو کاندیدانو کمالا هاریس او ډونالد ټرمپ یو ورځ وروسته تر دې چې په مناظره کې پر یو بل سخت انتقادونه وکړل، د 2020 کال د سپتمبر د 12 نیټې د قربانیانو د تلین په مراسمو کې یو ځای برخه واخیسته. د دې موضوع تفصیل له احمد شیبر اورو.
د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د هغه مرستیاله کاملا هاریس او پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نیویارک کې پرون د 2020 کال د سپتمبر د 12 نیټې د برید ځای ته ورغلل. په دې حمله کې چې د الوتکې په واسطه 30 کاله مخکې القاعده شبکې وکړه، د نیویارک دوه تجارتي دنګې ماڼۍ ونړېدې او نږدې 3000 کسان وشل شول. کاملا هاریس او ډونالډ ټرمپ سره له دې چې تر دې یو ورځ مخکې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په بحث کې چې 90 دقیقې دوام وکړ، پر یو بل سختې نیوکې وکړې، خو پرون یې روغبړ سره وکړ او سره وشخېدل. بیا وروسته د لمانځنې د مراسمو لپاره په قطار کې ودرېدل. د دې مراسمو پر مهال د پیښې د قربانیانو نومونه، د هغوی خویندو، میندو، میرمنو، ورونو او د کورنۍ نورو غړیو واخیستل. بیا وروسته د درناوي لپاره عسکري موزیک وشغول شو. القاعده شبکې د دې برید پر مهال چې د 2020 کال د سپتمبر په 12 وکړ، د نیویارک سربیره درېمه مسافر وړونکې الوتکه د امریکا د دفاع